سهار اته بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د مثلث په نوم د ازادي راډیو د تلویزیونی بحث یا برخه له تاسو سره شریکو. دا بحث تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې په ویډیوي شکل هم لیدلی شئ. په دې بحث کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو خبرې شوې دي. د ازادي راډیو میلمه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دې خبرونو ته مخه کړو، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو 3 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبه به بارانونه ووري. د دې ادارې په ځینو سیمو کې له 15 تر 45 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړ شوې او د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې بیا سختو بادونو خلکو ته مالي زیانونه واړول. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې نن او سبا د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینې هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج د فیروی په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزره له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړیو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلوماټ هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمن د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړی ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 تنه مړه شوي دي. د باختر خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبری غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یو خونړۍ ترافیکي پیښه 2 اونۍ وړاندې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 1 مړه شول او لسګونه نور ژوبل شول. د سوریې په شمال کې حلب ښار ته نږدې اسرائیلي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له عملې د 3 ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خپر شوې دي. رویټرز اژانس د 2 امنیتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې په وژل شویو کې 5 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریې پوځ ویلي دي چې د دې برید له عمله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. د مشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېره نه ده څرګنده کړې. دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډز وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان ویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې پر ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسانی محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډیر بریدونه شوي دي. فارین پالیسی خبرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکیچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اوربند وکړ. البته دا اوربند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. پاکستان تروسه د دې پریډونو د مخنیوي لپاره ل ټي ټي پی سره د سولې د خبرو ترڅنګ په کور دنن عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نامه یو کلاس لري او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15مې وروسته به شاوخوا 8500 سره نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بنده کړي. د پاکستان له ایران سره هم سږ کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندنه راسره ده. د دوی مننه کوم. عبدلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش راسره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خپرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، که لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پراکمېدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، دغه ورځ نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان، که چیرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غیر کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینې کې وګوري، هم در رقم ستونزی را منسته کوي. ایده بخاطر بانده چه نن برز پا افغانستان که چه تا هم طالبان واکمن شویدی او دره حکمتون دوی پر اسمیت بانده نپیجنی، خو فیلی واکمنه کوشش کوي چې در افغانستان میلی گرد خوندی وسادی. صرف چه یو هیواد پلی میلی گرد غاری خوندی وسادی، بلا شکه چه همسایه هیوادونه که دیشی چه بقیه که ستونزی را پیدا
کری. وباشه د پاکستان څغواړي، یعنی ګټه پوڅ کې د افغانستان کې څه وی؟ مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسه د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څغواړي خو غدا د دوی ملاتړ راغلی.
ګوره، دوی خپل غوړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل ځمکې پوښتنه کوي او د خپل وګړو پوښتنه کوي، دا څه دي چې پاکستان نه غواړي؟ که چېرې د افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري. که چېرته افغانستان د دوران کرخه پکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پرېږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري، هماغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي. دوی په هغه وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي، حکومت د دوی مخنیوی کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېرې، خصوصا د ټي ټي پي سره، دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فیلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ګوښ په مشال رادیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي. د پاکستان لخوا د کتونکو څه وایي چې دا لانجه به په پراخه سي او کنه؟ اوس خبرو ته ګورو، خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده.
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي، دغه دریز دا دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخ شي، او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمو پیدا کړي. خو دای ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو، د افغان طالبانو ته، چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکه پرې نه کوي، او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي، هغه باید پاکستان ته وسپاري. دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څه کوم تړون شته کنه؟ پخوا وخت کې داسې نه و، ځکه چې پخوا وخت کې هم ډېر داسې کیسې کېدلې، خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې. البته څېړونکي چې کومه خبره کوي، هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کیږي، نو فکر نه کوي چې ډېر بپسې اوږده شي. البته دا مسله به روانه وي په مختلفو وختونو کې به یې چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو دپاره، دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو دپاره، خو ډېره به اوږده نه شي. اوس دا اوس مهال هم چې دی ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لا وار د مخه په قبلي سیمو
کې خو بخښنه غواړم، خو دا اوس هم خواجه آصف خبره تاسو اشاره کړې ده، همدا خبره کړې ده چې د هند ترانزیت لاره به هم بنده وو که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه، خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لاره ورته پرېښوده داسې د پاکستان له لارې راشي. نو دا خو یعنی ګامونه پسې پسې زیاتېدو دي. او یو بل شی هم دی، مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله سي د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند اخه کوي، هند شاته دی او ملاتړ کوي، لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړه ونه کړي.
او په خپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خطه ښه اړیکې ولري. دا اوس هم چې د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده، یو دهلیز موجود دی چې په هغه کې سیکان راځي، زایرین راځي، هغوی هلته زیارت ته ځي. نو خپله په پاکستان باندې دا پوښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمني کوئ خو په خپل ګاونډ کې ورسره وکړئ، ځکه چې تاسو ورسره لوی ګاونډ لرئ، لوی بار سرحد ورسره لري، د په افغانستان کې ورسره مکوي. په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې دا اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل، ملاقاتونه وکړل، او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې وو هغه په افغانستان کې ووژل شول په څو میاشتو مخکې، څلور پنځه میاشتې مخکې، او په هغه کې هم داسې ویل کېږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات مونږ
سره. البته دا د راپورونو ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو، یعنی بې پرې خوا او لخوا سم نه دي تایید شوي. اخلي پتنګ، ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړه چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، د خبرو له لارې دا مشکل حل شو. نو له افغانستان سره ولیدو دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې، په خوا هم هیڅ وخت د خبرو له لارې نه ده حل شوی.
ګوري، پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي. همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی، ولی زر باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکومت شوي دي چې دوی برید کړی دی. څوم ځلې
دی، څلورم ځل دی چې دوی افغانستان خاورې ته حمله
کوي. دوی ډیر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې حمله وکړي، چې دوی حمله را پیل کړي، چې به دوی نړیوال ټولنې ته راشي چې د دې زموږ په خاوره باندې تجاوز وشول، لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوی دی، څه وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې حمله کوي، د دې په خاطر باندې دوی اقتصاد ډېر خراب شوی دی.
او بخښه، همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګوري، پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېټه د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي، دوی کوشش کوي چې په دې منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. خو همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري، خو په همدغه افغانستان پاکستان کې نه وو، هم دوی ونه روزل، هم دوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شولا یمده پاکستان بنو چې د موږ د وزارت خارجه وظیفه به دوی مخته بوله. خو نن را چې دا امریکای خرابې شي، یعنی په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي، هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تریټوري د افغانستان په سر باندې، هغه پیسې هم نور نن ورته نه راځي. همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کوم ستونزه هغه هیواد را پیدا کړي، او کارونه کارونه هلته اوسېدلی دي، د هغوی لکه اختارۍ باندې کوشش کوي چې موږ تاسو خپل ماجرین به تدل لیگو، او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو، یا اختار دی ورکوي چې تاسو TTP د ځای ورکوي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې دا رقم نړیواله ټولنه ته وکړي چې دا تروریزم راستر بلې په ډېرې دوده یا نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو په خیره کاش کې ترڅو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي، او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی د کارونو کارونو مګشتو سوینو چې دوی څه په قرضداري کیږي او د امریکا رسمه پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې. په دې ستراتیژي باندې دوبیا غواړي مخ پرار شي، نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي، نه غواړي چې افغانستان کې آرامي وي، غواړي چې په دا رقم جنجال او پستونزو کې همیشه
البته او بخشي اغل پتن په ورته وخت کې په پاکستان کې ډیر کتون کې په دې باور دي چې چرته د دوی په سرحد کې جګړې وی نام نه وی د خامخه د پاکستان د نن هم سرایت کوي. پتیرو چباندې سلويش تولسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي او جګړې راغلي دي، پاکستان ته د دوی د پخواني ستر اعظم بنظر بوټو خبره او پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشينکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټول وسلې پیدا کړې، نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، سره دوی خبره هغه مسونه شي.
ګورې په د پاکستان ستراتیژي هم دغه ده چې دوی کوشش کوي، موږ تاسو لیدلې دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه کوم حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي. اې دې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې مشي جنگي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یو والی رامنځته کړي، که چیرته د دوی نظامی برخه ضعیف شي او دوی دا رقم ډالې ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړ نه کی، تاسو پرې باندې باور وسئ چې پاکستان په 500 برخه باندې ویشل کیږي، په بلوچستان په خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سند په خپل هیواد ولري، پښتانه په خپل هیواد غوړي، نو زه پر کوم دې په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامی کسان په دې باندې پیږي چې دوی یو ولای صرف همدغه نظامی
کسان
د ټوپک
له طریقې نه همیشه خپل سیاست کوي. مانه نه د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، یغه ته بیا هم راځو او ګورسب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال بیان څرګندونه لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې لزغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګورسب دوی خو د دوړو له خواو لپاره د زغم غشتنه وکړل چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي، په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی؟
پاکستان خو په د امریکا په بیان باندې خبرګون نه ده خوده، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباری کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی او هغه هیڅ ونه د شمالي وزیرستان
ته او په سیده د عبدالله شاه دی کور کوم فکر کړی پاول کې چې عبدالله شاه هم وشتلای دی، بیا ورسره چې کور بمباری کړی دی او یو کلیپ پاوس خبر کړی دی چې په اډیوی ده چې په یوه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وشل شي ویډیو دا رقم په دې برخه کې
خپل پوز خپل اندې خبر کړی، خو د پوز خو خوګو کې د شي داسې څه خبر کړی، خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبدالله شاه او بل خصوصا الته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډیره لري، سیمه د وسم پکې واوري پرتی د زمنګ کسونه مونږ راخستي د غزنه، نو هغه زینو کې چې کله خلک ولدي چې د مشمان او خزم لشي ودی، بیا دوی مجبور شول چې وای اوس که تاسو د پاکستان د بارنو چارو وزارت اعلامیه وګورئ پاغه کې داسې مجهوله خبره کړې ده، عمومي خبره کړې چلته وسلوال لیشتلې دي، خو د امریکا خبره دوی څه خبرګون پېنه ده. خو دلته مخ کې تاسو شي کوم خبره د هند په اړه کې کوله، هغه زما خبره نیمګړې پات شو، ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه وودل شو هغه تایید شوی هندیان و، هغه خپل د نام سره هندي لیکي، هغه مشر وو د هندو، نو هغه د دې وجنه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي. دویمه خبره بل دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې دی یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګد کی، ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورن الته دي خپل ملایقو مجاهد چي دي په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کورن دلته راوړي افغانستان ته راوړي، او دغه د پکراچي کې دي
البته د کال مخکې تقریبا خبره وروسته دوی ویل چې دا کارونه البته وای چې شوی دی
خود خو زمنګ رپورټونه چې کم دی وسه پرې حتی د د د د مولا یعقوب ورور چې د کراچۍ کې اوسېږي نو د دې چې د ډېر مشران حل ته دی خود یو خبره به سړې پکړدو کې چې په پاکستان کې دننه داخلي څه حالت ته افغانستان کې دننه داخلي څه حالت ته په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دارنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او د پاره یو مخبر وري شي خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې د پاکستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څو خبرې کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یو ری ډیر ملاتړ کوي نو د طالبانو د افغانستان کې د طالبانو لپاره دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې د نن بکه الته سره واندې او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو مقرراله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال
مننه اخلي پاتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه ونی د ابل ورس 13 ورس د او بشه دی چرشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه الته دی مشال راډو راپور ګور سپتا سو راپور خبره والته خلکو ویلی اوسې لشتر د لاس چاو دنیا اوریدلې دی او الته حمله وشوه اسلام آباد د دغه بلوچستان او تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوری کاو اوس هم جن راپورونه دی پاکستانیانو په قول باندې ویل کیږي چې د بلوچستان ترشا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچستان خو خپل یو ملي تحریک ته او د طالبانو سره ډیر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه ساس په باور پاکستان ولې د ستور پوری کوي
په ګورې پاکستان همیشه تورن لګوي هر اپیکا چې پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخا کړای دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځنې پروت دي نو تاسو ویلو چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیتی نو دا کوم تور نشي دوی لګوي صرف دې خاطر باندې چې اغاری او بخپلې خړې کې لګا چې ګوښه دا کوم خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فیلی واکمنۍ سره چې هغه کوم یو لیک چې دوی اوس فیلان لري دا چې ورستر ولې موږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه د غستونې حل کړي دا فیلی واکمنه یې هم دا رقم د پاکستان نظامی ډاله دا خلک دي چې دا د یو بل د بطن راجو شي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې چیرته شخړې وي دا د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کیږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیټ یاري کې ولري په دې خاطر باندې چې چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم پستونځو کې وو د افغانستان خلکو ته هم هغه خانه تیجا نه ورکوي موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفتامت لري او پاکستان تزي او همیشه هر ځل چې حکومتونو په ماسک کوم ستونزه شوي دا موږ تاسو ویلي چې پاکستان مستقیمن بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلې دي یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړې یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړې دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک نیولې دي او باندې کړې دي خزي نیولې دي ماشومان نیولې دي نن ورځ هم چې د موږ تاسو به سره خبرې کوو باندې خانې د موږ تاسو د میرمن او د ماشومان او د مریضانو نه مالته راکې دي د په خاطر باندې چې تاسو زید تداوی لپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت د دې بعد چالان ورسره دی او دلیل یې صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فیلی واکمنۍ باندې خپل فشار راوړاندې کړي نو که چېرته راشو د بلوچستان څه فکر کوم چې بلوچستان د دوی لپاره یو غټ خطر دی پاکستان لپاره دوی پیږي چې هر ځل بلوچستان خپل غټ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړ شي دوی ته نه ورکول کیږي په حکومت کې ورته دومره سم نه ورکول کیږي روزه پر کومه دی په خاطر باندې بلوچستان هم هغه خپل نه همیشه نیسی خو بیا ګنار راوړي راسان په افغانستان حکومت باندې ورچوي
مننه ګور سم مخکې تاسو مهمه خبره وکړه تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشلي کوي مثلا د پاکستان د بمباری په جواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکارا کو، اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکارا کو، همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت دی وخت استازي شغل فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی، په ایکسپان کې لیکلی دی دا غندو، یعنی افغانان سره نشته کړی دي. لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي، یعنی افغانستان سره دښمنی دی پاکستان، پاکستان سره لري کوي نه؟
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې همداسې تصور دی، ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي، خصوصا بهرنۍ پالیسي او امنیتي مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې. نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه، تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دې په خلاف دی، د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلی دی. البته پوز همیشه دا ویل دی دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي، خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل. نو په دې وجه باندې د پاکستانانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړی دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی، او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي، په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي، امنیتي مسایل هم چې جوړي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي. او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستان ذکر وکړو، په بلوچستان کې ډیر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ، بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو، ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست یو دولت وو، هغه د پاکستان برخه نه و. په 1943 کې پاکستان فوج لاړ او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ. یعنی دوی وایي چې موږ په 1940 کې پاکستان کې یو ځای نه و. نو هغه مثلا دا بل خواته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ، داسې د نورو نېشنلستانو وګورئ، حتی عوامي نېشنل پارټي چې دا هم داسې وایي. نو د نن پوسټ ډېر مشکلات دي په دې وخت کې، دا غوي هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل ایمیج باندې ډېر پام کوي، یو غوي د پاره دوی ډرامې جوړوي، فلمونه جوړوي، یعنی پوره یو غټ سنټر لري د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا هغه ښکارا سندرې جوړوي، د دې لپاره چې د فوز ایمیج ښیي. او د فوز ایمیج په دې ښکړه چې د هند ګواښ چې کله موجود وي، هغه وایي چې هند نه موږ ته خطر دی، د افغانستان نه موږ ته خطر دی، د نور ځایونو نه. نو بیا فوز ته ډېر ضرورت پیښیږي، بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي. نو د دې لپاره دغه سنت مسایل چې راشي، بیا د فوز لپاره یو ښه موقع او نتیجو کند لپاره دا ښه موقع چې په هغه کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کړي. وایي چې لکه تاسو مخکې خبره وکړه په شروع کې، ایران کې هم پاکستان حمله وکړلې، هغه دومره حتی ضروري نه وي چې پاکستان حمله کړي، خو هغه دې لپاره وکړي که نه وي کړی، بیا به پاکستانیانو خپله ویلي چې پوز دومره ډېره بودیجه لري، یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو، ملکی حکومت، ملکی وزارتونو ته. نو بیا پوز ولې ناسته خاموش؟ یعنی چې جنگ هم نه کوي، نو بیا پوز دپاره دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی؟ نو یعنی که داسې پېښې کېږي د پکتیکا او د خوست په شانتي، نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته ده،
سیاسي بې ثباتي هم د اختلافاتو ګټه ده. یو ګوره دنه چې تاسو ګوره، سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی، یو سیاسي حکومت، یو منتخب حکومت دی. کله چې سیاسي ګډوډي، سیاسي حکومت، کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزور ای، هغه د پوز لپاره ښه دی، ځکه چې یو قوي حکومت ای هغه بیا د پوز خبرې نه مني.
دا خبره مایکل کوکلمن په خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړی دا، هغه وایي پاکستان د سیاسي بې ثباتي سره مخامخ دی او پوز هم کمزورې شوې ده، او په پاکستان په اولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزورې دوی چې دوی نوی جګړې ته داخل شي. د خبرونه په دې ورستیو کې هغه پټن کا ساسو نظر په لاندو واخلم، د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوریت نظام سره په کابل کې جګړه کوله، دوی پاکستان ته محتاج وو، لیکن ځینې کتون کې نن سبا دا وایي چې لاغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلی دي، نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري. که چېرته دا خبره څوک ومني، نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي.
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي، ډېرې خبرې ومني، نو په هغه وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګه سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړه. خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر اخلاص نه و. په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپلې ملي ګټې تا په هیواد باندې نه درته خرڅوي. په هغه وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي، غوښتل چې جمهوریت راچپه کړي او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي. خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس له هغې نه به هغه کومې غوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولی یا په دې کارونو چې درلودلې نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي دي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې، نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه پر کومه دلته ټوله خبره توقع ده پاکستان خپله کارخانګي سمده وکړي، فکر یې کولو که چېرته موږ طالبانو سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټوله افغانستان به موږ ته راکړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ صاحب وویل چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم رانږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتینی افغانان د دوی په طرف باندې شول، د دوی په دغې کړنې په طرف باندې شول چې نو څه پر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نور هم رانږدې کوي او بیا د دې د څنګه سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شو چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کې دي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده. موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که تا په افغانستان په منځ کې دی او یا که بیرون دی د رقم کړنو ته یې لبای کوویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي، ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره د رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوا نه. نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره و د پاکستان لخوا نه د طالبانو نه. دوی فکر کولا چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې به هر کړنې به ومني. خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصولونه ترلاسه کړي.
ډیره مننه اغلی پتنګ ګور صاحب له تاسو مننده یم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي. خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د آزادی میلمه پروګرام ته هر کله راسی، په پیل کې دا راته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه. لومړی خو د آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنه په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی یو که رښتیا ووایم. او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر غلری مثالونه لري. وطن په اصل کې ورته ګور وطن هم مرده، وطن په اجتماعي لحاظ مرده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی یو، لوی شوی یو، خاپوړې مو کړې دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځان ته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دینی لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، دغه موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعرې کېږي. خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي، ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لویې وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي، او د شپې تر 11:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندستان کې دا شی ناممکن شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کومو دفتر کې شي یا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک چې بے وزله دي، اکثریت بے وزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندې، تګ راتګ نشته، ده بهې تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته بندو ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي، او له هغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو او سیکانو، چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده، او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده، او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دو نوي هم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې وو په زور یا په رضا، په هر رقم چې شوي دي، هغه بېله موضوع ده. خو وروستۍ دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمينه واجب بس هلته ژوند وکي او نور کوم امتیازات ورته نو کو په تیرو دولتونو کې هم وګورو. یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کمو خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لروي، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي، او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغي وساتي. او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د خپل خلک دی هر کله چې وی مونږ به تګراته کو سره کو ولینا
بل انجن سه بخو زیات کسان له هم اندیشنه لري غ ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنې کیږي
دا کې ده چې دا سلفي صد ده خصوصا په لګګه یو باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سه حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلاني خبر وي چې لګ کی په افغانستان کې باید کلچر پکې موجود ده رنگ رنگ ژبې پکې موجود دي رنگ رنگ خلا پکې موجود ده رنگ رنگ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یو کرنګی شي هغه خوند بنوي پکې چې هغه خوند په وی واد کې شتون ولري په دموګ په پلرنی وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به نه وي
افغان هندوان او سکان چې غوړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول زمانه تونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګوره افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ دموګ هغه منطقه چې شرائط شرایط باید سی وی لکه د پروپو سیټ چې موږ ته یو ټولنیس ځای را پښی اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونا خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای را کې چې تل ژوند وکړي خو ناممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی سره په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړ شو چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو څخه نو ته هم د شارکه انرکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص ولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې حالت تا راته کې کوله او نو کومه آبادی په کې ورسې وړاندې د غرونو لمن یې راکړل نو هغه څه ځای کوم ته راکړل شي نو ته خو نوم هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ ټوکلار هم نه دی لیدل هم نه د حسین خلکو کې چاته نو ټوکلای شو ولې چې هغه خلک دي هر چا وی چې داسمه کې ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې خاصو وي نه داسمه کې ماته دولت راغړي د ماده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ د دې زمينه برابر کړی چې د شهر په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هغه چلو شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخ تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی دا د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په خار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چیرته لاړ شو ورته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ تر راکړه شي جاته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورواره هم پکې جوړ شي که سکانی مثلا ګورواره جوړ کړي که هندوان وي ځانته مندر پکې جوړ کړي خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ستر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وی خصوصا و چې د افغانستان کې هوناس طبقه ته نه جن کوي ته د مکتب دروازې بندې دي نو د خو بوخته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان به تعلیم پات شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ د ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او ته ژوند وکولای شو ولې چې تعلیم اول شرط ده به تعلیم انسان خو دړوند پوسیر وي نو کدا زمینی موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغه مور زمان دي افغانستان ته لاړ شي او د زمینه برابر نه شول نو فکر نه کوم چې څوک دې زړه کوي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق فوټه سه وکړو د دلیل لپاره هیڅ په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه پرونی او چایو دغه می ودانی ورته وایي په سلام را لګلې و کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتس اپ کې را لګلې و مې میسنجر کې وشه دا خپل لمسې ته خدای له مایده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زه ډېر سره غږیږم هر وخت خدای نه چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ باندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نه هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته ناځي نکریز ور باندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن اوس ته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو یوولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو هند افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ د غمبرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لتا سو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندۍ وسې مننه
ظالم مذهب پر رویه مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پزڑ میں والے برابر گے سباران خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پزڑ میں